یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مؤید یوسف وایي په ډیورنډ کرښه د پیښو شوو جنجالونو د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي.
بات هو رہی ہے نہیں سرت
خبرې روانې دي وګورئ پوله هغوی یا هم موږ نه پیژنو بلکې بین المللي پولې ټوله نړۍ کې په رسمیت پیژندل شوي هر نړیواله قاعده تاسو وګورئ
طالبان تاییدوي چې مشر یې ملا هیبت الله تېره ورځ په فراه کې د سفر پر مهال له دیني علماو سره په بېلابېلو موضوعاتو سلا مشورې کړې دي.
فراه ولایت تکلی والته د فراه ولایت کې له جید علماء کرامو سره مجالس ترلودل او
یو بل راپور هم لرو چې په ننګرهار کې میشت کوچیان شکایت کوي خپل څاروي په نیمه بیه خرڅوي.
نو خو مې امینجان ده او مې مستا خو وږی دي نه مال جایستا نه د څاروایه څر جایستا بس
او د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې تر 15 ورځې پرچاوي وروسته نن انټرنیټ بیرته فعال شو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام. طالبانو او ایران پر امریکا تور لګولی چې دوی د یو بل پر ضد پاروي. د ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي او په نیویارک کې د یوې ودانۍ د سوځېدو په پیښه کې 19 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. طالبانو او ایران پر امریکا تور لګولی چې دوی د یو بل پر ضد پاروي. د ایران د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون په تهران کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال وویل د امریکا یوه سیاسي ستراتیژي دا ده چې د افغانستان او ګاونډیانو ترمنځ اختلافونه وپاروي. هغه ژمنه وکړه چې واشنگټن به په دې کار کې بریالی نه شي او زیاته کړه چې امریکا به په افغانستان کې د تیرو 20 کلونو په اوږدو کې له خپلو تیروتنو څخه زده کړه وکړي. د خبر له مخې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په غونډه کې وویل چې امریکا حتی له افغانستان د پوځي ځواکونو تر ایستلو وروسته هم هڅه کوي چې پر افغانستان سیاسي او اقتصادي فشار ته دوام ورکړي. د ایران او امریکا ترمنځ زړه دښمنی شته خو طالبانو د زمري په څلورویشتمه وخت ته رسیدو وروسته په پرله پسې ډول ویلي چې له امریکا او نورې نړۍ سره د ښو اړیکو جوړول غواړي. د ایران او متحدو ایالتونو په ګډون تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي. د ترکیه د انادولو خبری آژانس د راپور له مخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره پرون په ټلیفوني تماس کې د افغانستان پر موضوعاتو خبرې وکړې. په دې اړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پانه کې یوازې دومره ویل شوي چې دواړو وزیرانو د افغانستان روان وضعیت وڅېړه. قطر او ترکیه په دې وروستیو کې هڅې چټکې کړې دي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه بیا فعال کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر تیرونه اعلان وکړ چې د قطر په پلازمینه دوحا کې پر دې خبرې روانې دي چې د ترکیه او قطر خصوصي کمپنۍ څنګه د کابل په ګډون د افغانستان 15 هوایي ډګرونه فعالولای شي. د چاوش اوغلو په وینا د ترکیه او قطر کمپنیو په خپلو کې په دې اړه موافقه کړې خو دوی لا هم د طالبانو د حکومت موافقې ته انتظار دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي ایټالیا د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 12 میلیون ډالره بسپنه ورکړې ده. اوچا وایي په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان په یو حساس وخت کې ژوند تیروي دا پیسې به د بشري مرستو پر چارو او د خلکو د ژوند د ژغورنې پر چارو لګول شي. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د افغانستان د وګړو له نیمایي زیات بشري مرستو ته اړ دي. لازادي راډیو خبرونه اوري. د متحدو ایالتونو او روسیې پلاو په جنیف کې د پلان شویو خبرو په درشل کې بیګه په یو کاري مخامنه کې سره وکتل. په پام کې ده چې دواړه لوري نن د ستراتیژیک او امنیتی ډیالوګ په نوم د اروپا په دریو ښارونو کې د غونډو په لړۍ کې د خپلو اختلافونو په اړه بحث وکړي. د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه داسې مهال شوې چې مسکو د یو امنیتی تړون جوړېدل غواړي او د اوکراین د پولو په اوږدو کې سرتیری ځای پر ځای کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی وینج شرمن چې د امریکایي پلاوی مشري کوي بیګا په ژنیو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سرګی ریابکوف او د روسیې د پلاوی له نورو غړو سره د دو ساعتونو لپاره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې دوی د هغو دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې وکړې چې نن به د اصلي مذاکراتو په ترڅ کې بحث پرې وشي. د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک او امنیتي ډیالوګ په نوم ګروپ تیر کال رامنځته شو چې هدف یې د وسلو د کنټرول په اړه مذاکرات دي. امریکایي چارواکي وایي د نهو ماشومانو په ګډون لکتر لګه 19 کسان هغه وخت مړه شول چې د نیویارک په برونکس ښار کې یوې لویې ودانۍ اور واخیست. د دې ښار د اور وژنې ادارې ویلي چې پرون د دې 19 پوړیزې ودانۍ د اور وژنې لپاره 200 اور وژونکي لاس په کار شول. په دې اور پیښه کې 3 کسان ټپیان شوي او له دې ډلې 2 کسان روغتونونو ته رسول شوي دي. چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې روانې دي. او د ایران د عدلي او قضایي چارو سلګونه کارکونکو پرون د دوهمې ورځې لپاره په تهران کې د پارلمان مخې ته لاریون وکړ. معترضان چارواکي تورنوي چې له مخکنیو ژمنو سره سره د دوی تنخواوې نه دي لوړې کړي. د دې اعتراض چې په ایران کې نادر بلل کیږي اکثر ګډونوال د ایران د پارلمان پر رئیس محمد باقر قالیباف په قهر وو او د دروغجن په نوم یې د هغه پر ضد شعارونه ورکړل. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی چې یو سخت محافظه کار شخصیت بلل کیږي مخکې له دې چې په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي د قضایي ادارې د رئیس په توګه د دندې په وروستیو اونیو کې د تنخواو د زیاتولو وړاندیز کړی و، خو نوی حکومت تر اوسه د دې کارکوونکو تنخواوې نه دي لوړې کړې.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې اولولای راځو. د پروګرام اول مطلب ته د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف د ډیورند کرښې په اړه باندې تازه څرګندونې کړې دي. ښاغلي یوسف ویلي چې په ډیورند کرښه د پیښو جنجالونو د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. موید یوسف ډیورند کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ رسمي نړیواله پوله بللې، خو زیاتوي تر اوسه هیڅ افغان حکومت دا خبره نه ده ورسره منلې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
پر ډیورنټ کرخه د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري ترمنځ د کشمکشونو په دوام اسلام آباد وایي د دې ستونزې د حل په اړه له طالبانو سره خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف چې تمه ده لنډ راتلونکي کې کابل ته راشي د دې بحثونو له دوام خبر ورکوي. ښاغلی یوسف له جیو نیوز سره مرکه کې ویلي پر ډیورنټ کرخه د ازغان تار غزول د دې کرخې د رسمیت پیژندنې موضوع سره هیڅ اړیکه نه لري، ځکه د په خبره دا یو پیژندل شوی نړیوال سرحد دی.
بات ہو رہی ہے نہیں سرت
خبری روانی دی وہ گوری پولا ہغوی ہم مگن پیجنو بلکہ بین المللی پولی ٹول نڑی کی پرسمیت پیجندل شوی ہر نڑی والا قاعدہ تاسو گوری ہر شیر ولار شی پختنا وکڑی پدی اڑ ہیچ وقت بس نہ دی شوی خو په سیاسی لحاظ هیچ افغان حکومت دا پرسمیت نہ د پیجندل د ہغوی سیاسی مسائل شتا مکت ہم معلومه ده.
د ډیورن کرخه پاړه د افغانانو ترمنس پټول نیزا او سیاسی کچ هم فراخ حساسیت شتا. افغانان ډیورنډ کرخه پر دوی یو تپل شوی سناریو بولیا وای د پریکړې یو ملت په دوو برخو ویشل. خو د پاکستانی صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار پر ډیورنډ کرخه د ازغان تار غزولو لامل د هغو کواخونو د مخنیوي هرڅه بولی چې په خبري دواړه خواوې ترې اندېښمنې دي. د طالبانو د دویم ځل واکمنېدو سره سم طالب عسکرو په ننګرهار، کندهار او هلمند کې پر ډیورنډ کرخه د پاکستان لخوا د ازغان تار د غزولو مخنیوي کړی او له ځینې سیمو یې بیرته ټول کړی هم دی. تر خوای پنان غرهره او کونړ کې د طالب عسکرو او پاکستانی ملیشو ترمنځ لفظي شخړې هم شوې. تر دې وروسته دواړو خواوو د خبرو لاله د دې سونځ په هلټینګار کړي. وروسته یو کې د پاکستان د کورنۍ او بهرنۍ چارو وزیرانو هم ویلي پر ډیورن کرخی د ازغان تار غزولو کار نوې سلنه بشپړ کړي او پاتې وي هم حتمان پای ته رسوي. خو د پاکستانی صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د وروسته یو څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پښتونخوا د طالبانو ویاند او مرستیالانو ځواب ورنکړ. مؤید یوسف په خپل مرکه کې د دې پښتنې په جواب کې چې د پاکستان د ملي امنیت د نوې جوړې شوې تګلارې لمخې به د طالبانو حکومت په کوم حالت کې په رسمیت وپیژندل شي وویل. هوادي مالی او اقتصادي خپلواکي نه لري او د کاري بهرنۍ سیاست اغیزمن کړي، ځکه د په خبره هغه ډول چې دوی غواړي خپل معاملات مخته یوسي نه شي کولای. د مخکینی جمهوریت نظام لوړ پوړو چارواکو پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورانه او ول دواړو لوري غوښتي و چې له یو او بل سره د خپل اړیکو په اړه وضاحت ورکړي، خو طالبانو په ځلونو ویلي پاکستان سره داسې اړیکې نه لري چې پر دوی مستقیمن اغیز ولري. خو ځنیو په خوانیو پاکستانی چارواکو له دوی پوځي او استخباراتي هغو داسې څرګندونې کړي چې خی طالبان د پاکستان تر کنټرول لاندې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي. طالبان تاییدوي چې مشر مولا هبت الله خونزاده تیر ورځ په فارا کې د سفر پر مهال له دینی علماو سره په بیلابیلو موضوعاتو سلا مشورې کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو ته ویل چې د اړتیا په صورت کې به د دوی رهبر بیلابیلو نورو ولایتونو ته هم سفرونه ولري او له بیلابیلو خلکو او چارواکو سره به وګوري. د طالبانو مشر مولا هبت الله تر دې دمه د رسنیو مخکې نه دی ظاهر شوی. فیروزی عزیزی دغه موضوع تعقیب کړی او اوس یې جزئیات را سره شریکوي.
طالبان منی چې پرون یک شنبه د دوی مشر فرا ولایت ته سفر کړی دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل مولا هبت الله اخوند تیر ورځ په یاد ولایت کې د دغه ولایت له مطرحو دینی عالمانو سره کتلی او په بیلابیلو برخو کې ورسره سلا مشورې کړي دي. هغه ازادي رادیو ته وویل
تیر ورځ فرا ولایت تکلی و هلته د فرا ولایت کې له جهید علما کرامو سره مجالس درلودل او مختلفو موضوعاتو باندې مشورې او مجلسونه وکړل. او علي خضر ملمین حفظه الله په کندهار ولایت کې اوسي او هر ورځ په خپلو چارو باندې مصروف یا علما کرام او مخور او د هیواد مطرح شخصیتونو سره غونډې او مجالس لري.
ښاغلی کریمی وایي مولا هبت الله هر ورځ په بیلابیلو ځایونو کې په محضر کې له خلکو سره په مجالسو کې ګډون کوي. بلال کریمی دا هم وویل چې مولا هبت الله به د اړتیا له مخې د کابل په ګډون ټول ولایتونو ته سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د باختر خبری آژانس په نوم یوې دولتي رسنۍ خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت مشر مولا هبت الله اخوند فرا ولایت کې د سفر پر مهال دینی عالمانو ته په خطاب کې ویلي چې نظام خپل وګڼي او هر برخه کې د همکاري وکړي. د دغه آژانس په حواله مولا هبت الله خپل د حکومت ځایي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې زموږ مشران دینی عالمان دي او علما باید د دولت او خلکو ترمنځ د ارتباط پل واوسي. د والی په ګډون ټول حکومت د حکومت چارواکي باید د دوی مشورې واخلي او د دې لپاره دینی عالمان ځان ته دینه راوړي بلکې دوی لیدو سره ورسي. بلال کریمی ازادي رادیو ته دا هم وویل چې د دوی مشر د حکومت لپاره تر دې دمه کله هم کابل ته نه دی راغلی. هغه څه چې د تیر حکومت اکثریت چارواکي او د خواله رسنیو ځینې کارونکو په اړه نیوکه کړې او وایي چې اولی نوموړی تر دې دمه خلکو نه دی لیدلی. د طالبانو مشر مولا هبت الله په دې اړه وړاندې له کندهار ولایته البته د دې د پام مازار کې خلکو سره لید کاتب اړه یو راپور ورکړ سوی و او ویل سوی و چې دالته له مختلفو چارواکو او عام خلکو سره په مختلفو مسایلو خبرې کړې وي. هغه څه چې ځینو د کندهار ولایت کې چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړي هم و. خو تر دې مخکې تیر کال د اے ایف پی خبری آژانس په ګډون ځینو رسنیو د طالبانو د دغه مشر د مړینې راپور ورکړی و او اوازې خبرې سوې وې چې مولا هبت الله په کوټه کې د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې وزل سوای دی. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. بلستان اگزایسر
بله مننه کوم. فیروز عزیزی و د مولا هبت الله اخوند وروستي سفر په اړه باندې چې فراته ویل کېږي تللی دی مکتا جزئیات راکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو د حکومت د کلیو پراختیا وزارت د 350 میلیون افغانیو په ارزښت د 98 اوبو رسونې د بیلابیلو پروژو تړونونه لاسلیک کړ. د دې وزارت لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې 4 ورځ نه وخت خبره شوې ویل شوې دغه تړونونه د یاد وزارت د سرپرست او د 20 ولایتونو اړوند کلیو پراختیا شوراګانو ترمنځ لاسلیک شوې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوې د دې پروژو په تطبیق سره به شاوخوا 130,000 کسان د څښاک د اوبو او حفظ الصحې له اسانتیاو څخه برخمن شي او د یادو پروژو د جوړولو چارې به د ځایي خلکو لپاره شاوخوا 350,000 کاري ورځې رامنځته کړي. په وزارت کې د معلوماتو پر بنسټ د اوبو رسولو دغه پروژې په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو او حفظ الصحې د ریاست له طریقه تطبیق او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشوم د ملاتړ ادارې یونیسف لخوا تمویلیږي. د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت وایي په هلمند ولایت کې د 15,000 نیالګیو د روزلو لړۍ نن پیل کړه. د دې وزارت وایان مستعین عمری نن ازادي راډیو ته وویل دغه لړۍ د یو شمېر ملاتړ موسسو په همکاري د دې ولایت په بولان ولسوالۍ کې پیل شوې ده. د نوموړي په خبره په یادو نیالګیو کې میوه لرونکي او بې میوې نیالګي شامل دي چې د قوریو جوړولو لپاره سیمه مشخص او چارې پیل شوې دي. د ښاغلي عمری په وینا د دې پروژې په پیل سره به شاوخوا 300 کسان ته د کار زمینه برابره شي. د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت د چارواکو په خبره ملاتړ موسسو سره ژمنه کړې چې د دې پیل شوې پروسې چارې به ډېر ژر په سنګین او کجکي ولسوالۍ کې هم پیل شي. او نن د افغانستان بانک لخوا د بهرني اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ شپېته پوله، یو ایرو 114 افغانۍ واتیا پوله، یو انګلیسي پونډ 102 افغانۍ شپږ 50 پوله، یو سعودي ریال شپږ 20 افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي کلدارې 213 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 555 افغانۍ.
ازادي رادیو نمو د اقتصاد نړۍ خبرونه واوریدل. د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې تر 15 ورځې پر چاوي نن بیرته انټرنیټ فعال شو. د 1.8 میلیون وګړو په دې سوداګریز ښار کې انټرنیټ د مرګونو ناکراریو له کبله پرې شوی او دغو ناکراریو کې د 1,30 کسانو د وژلو خبره شوې ده، خو تر اوسه دولتي چارواکو په رسمي ډول د مرګ ژوبلي ارقام نه دي خپاره کړي. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د آزاد اروپا آزادۍ رادیو قزاقي څنګه راپور ورکړی چې په الماتی کې نن سهار وختي انټرنیټ عادي حالت تراغی او خلک اوس وی پانو او دغه راس پیغام لګلو ته لاسرسي لري. دغه ته انټرنیټ او د مخابراتو سیستم تیر اونۍ هغه محل ټکنای او محدود شو چې هیواد شموله اعتراضونه و پاریدل او د همدې انټرنیټي تشل کبله دا سرک هم نه لګید چې سیمه کې څه روان دي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې الماتی کې انټرنیټ په دایمي بڼه بیرته عادي حالت راغلی او کنه، خو تیرو څو ورځو کې یوازې د څو ساعتونو لپاره انټرنیټ په پلازمینه نور سلطان او نورو ښارونو کې فعال وو. د جنوري په 8 د قزاقستان د برېښنايي ارتباطاتو وزیر وویل چې انټرنیټ به په څو پړاوونو کې بیرته ښارونو کې فعال شي، څو د په خبره د تاوتریخوالي تر شا حمله کوونکي ترې ناوړه ګټه وانخلي. په قزاقستان کې میلیونونه کسان د انټرنیټ د پرچاوي له کبله اغیزمن شوي. د چارې نه یوازې خلک له معلوماتو به برخې کړي، بلکې بانکي سیستم هم متاثر کړي چې له کبله یې ډیر خلک اوس بے پیسو او بے خوړو دي. په ټوله کې پالماتي کې انټرنیټ د 111 ساعتونو لپاره پرچاوو، خو تیر اونۍ یوازې د 2 ساعتونو لپاره هغه محل فعال شو چې ولسمشر قاسم جمارت توقایف پکې د حکومت د ډنګېدو او د امنیتی بدلونونو اعلان وکړ. توقایف په قزاقستان کې تاوتریخوالی د ترهګرو ډلو کار وباله او پر بهرنیو او خپلواکو رسنیو یې هم د دې وضعیت د پوښښ لپاره نیوکې وکړې. په قزاقستان کې د روسیو ناکراریو له کبله د وژل شو کراشمیر لا معلوم نه دی، خو پرون یک شنبه د تلگرام یو دولتي چینل د 1,30 کسانو د وژلو راپور ورکړ. د ورځې په پای کې بیا د روغتیا وزارت دا راپور رد کړ. د قزاقستان چارواکو ویلي چې دوی په امنیتي عملیاتو کې نږدې 6,000 کسان توقیف کړي دي. په قزاقستان کې چې د تیلو او ګازو زیرمې لري، تیره اونۍ د تیلو د بایو د لوړوالي په هدف اعتراض پیل شو چې وروسته یې لمن ټول هیواد ته وغځېده او په تاوتریخوالي بدل شو. ټاکل شوی د ټولیز امنیت د تړون سازمان غړي هیوادونه روسیا، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ارمنستان نن د قزاقستان د روسي وضعیت په اړه یو ویډیوي کانفرنس کې بحث وکړي. قزاقي چارواکو نن د جنوري 10 د ماتم ورځ هم اعلان کړی دی.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کونړ کې د جګړو او نامنیو له عمله بې ځای شوي کورنۍ شکایت کوي چې په سخته واورین ژمي کې بې سرپناه او بې خوړو دغه یخې شپې ورځې تیروي. په دې اړه پام وکړئ له کونړه یو راپور ته.
د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې د تیر 2020 زیږدیز کال جولای ټوله میاشت او د اګست نږدې نمایي د طالبانو او د تیر حکومت د ځواکونو ترمنځ په جګړو تیره شوې چې ورسره پر ناړۍ او غزی آباد لارې هم بندې وې. د دغو جګړو او لارو بندېدو په وجه زیاتو کسانو خپل ډک کورونه پرېښودل او د اسدآباد په ګډون د تیر حکومت د واک لاندې ساحو ته یې ځانونه ورسول. د جګړو او کډوالۍ په لومړیو شپو ورځو کې حکومت او خیریه ټولنو دغو کډوالو سره یو څه مرستې وکړې، خو ورپسې زیاتو کسانو له یوې خوا دندې له لاسه ورکړې او له بل پلوه یخ ژمی هم ورپسې راورسېده چې پخوانۍ ستونزې نورې هم زیاتې شوې. اوس یې ډېرې نه سرپناه لري او نه هم خوراکي توکي. له ناړۍ ولسوالۍ راکډه شوی شیر محمد له دغو کډوالو یو دی چې د مرکز اسدآباد اړوند په نواباد کې د کرۍ کور مخې ته په یوه تیږه یخ باد ته ناستې. وایي په جګړو کې ځوان ټپي شوی زوی په کور کې پروت دی. د ده په خبره چې په کور کې دومره څه نه لري چې پرې د ټپي زوی درملنه وکړي او یا پرې کورنۍ ته خوراکي توکي واخلي.
سوالی مې وزړه بخارۍ دغه کله لاغه مې لګولې دغه هم رانه وړي. 3000 روپۍ کرایه درامنې، هغه کرایه هم راسانه شته، څه شی بستر هم راسانه شته. 3-4 بچي خو زما دي، 18 دغه بچو زامن مې دي او څه لوڼې دي. زوی مې زخمي دی، اوس هغه زوی به مې په کور کې پروت دی. دا مټې لګېدلی دی، دا ورونه یې لګېدلی، پورې راپورې ته مرده کې وتی دی. دا ځای لګېدلی دی، دې نه دا غوښه غونډه تللې ده داسې، او چرې پکې دي. پرون ابل پرون مې بیا وړی او جلال آباد ته، هغه چرې مې ته ځینې ویستلې، ځینې پکې اوس هم خاخې دي. دا مخ کاسه او دا دغه چرو والي.
یوازې کډوال له اقتصادي او نورو ستونزو سره نه دي مخ، بلکې کوم کسان چې له جګړو ختمېدو وروسته خپلو مینو ته بیرته ستانه شوي هغوی هم مشکلات ګالي. شیرینزاده د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ اوسېدونکی دی، اوس بیرته خپل کور ته ستون شوی. وایي
زمونږ بیرته راستنېدو هم دومره څه نه وو چې مونږ بیا بیرته کور ته ځان دا رسولی. جمعه د څوک د خشاکو نه واخله، د روزۍ نه هر شي پورې مجبوره شوي. درې ماشومانو په ادارونه زاړه شوي دي، او جمعه د دغه امکان هم نه لرو. خوراک پیدا وسوله څه بوجي یکې وخت کته مونږ مهاجریت کې مصرف کړو، خو بېخي لاسته ځنې ناست یو. څه خبره
د کډوالو او بیرته ستنو شوو په خبره چې څو ځلهیې په سرویګانو کې نومونه لیکل شوي خو مرستې ورته نه دي ورکړل شوي. دوی له طالب چارواکو او مرستندویه ټولنو غواړي چې په یخ ژمي کې دې ورته د سرپناه او هم د خوراکي توکو غم وخوري څو دغه سختې شپې ورځې پرې یو څه ښه تیرې شي. طالب چارواکي هم وایي چې هڅې کوي څو دغو خلکو ته خوراکي توکي او سرپناه پیدا کړي. کونړ لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو انشاءالله دغه مشکل تر یو حده پورې خو څه ناڅه حل شوی مو، چې کوم هغې ته د خیمو یو پروګرام مخکې وشو، دغه شانه خوراکي شیانو ته وخت په وخت ورکړی شو. د نغدو پیسو امدادونه اوس شوي دي. امداد کوونکو چې څومره ادارې دي هغې نه موږ دغه غوښتنه کوو چې د دغه خلکو د سرپناه، د دغه خلکو د خوراکي موادو
په کونړ کې په داسې حال کې د جګړو او نامنیو لامل را کډه شوې کورنۍ د مرستو له نشتوالي شکایت کوي چې په هیواد کې د تیرو جنګونو په وجه په میلیونونو کسان بې کوره شوي. په سخته واورین ژمي کې د سرپناه او د خوراکي شیانو د نشتون په سبب ستونزې ګالي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام ثبتولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
ازادي رادیو ته غواګی استوار بشو ننګرهار ته په ننګرهار کې میشت کوچان شکایت کوي چې خپل څاروي په نیمه به خرڅوي کوچان او مالداران وایي څړځایونه په ورستیو کلونو کې غصب شوی دي تفصیل په دغه ریپورت کې
په ننګرهار کې کوچیان شکایت کوي چې د وچکالۍ او سړځایونو د نشوالي له امله یې څاروي د مړ کېدو له ګواښ سره مخ دي او اړ شوي چې په نیمه به یې وپلوري. د کوچیانو په خبره د ننګرهار په زیاتره سیمو کې سړځایونه او مالچرونه غصب شوي چې له امله یې د دوی پر مالدارۍ منفي اغېز کړی دی. یو تن رمه لرونکی کوچیا وایي چې شپېته سلنه سړځایونه او مالچرونه یې غصب شوي دي.
نو خو مې امین جان دا مې مستا خو وږی دي نه مال جایستا نه د څاروایه څر جایستا بس دا ټاپو کې پراته یو اغواله باندې د خلکو والا سن کاریګانې چې جوړې کړې موږ بس دا سینغاله سره پراته یو نه الله ایله ته.
د بختي ګل په نوم یو بل تن رمه لرونکی کوچیا وایي خو به یې خپلې رمې پاکستان ته د سرولو لپاره بولي خو اوس چې پر ډیورن کرخه ازغن تار لګېدلې دوی نشي کولی چې خپلې رمې په پاکستان کې سړځایونو ته بوزي. دوی له چارواکو غواړي چې غصب شوي سړځایونه یې له غاصبینو څخه را وګرځوي.
اول ستونزه خدا ده چې بندونه را نوسته. دویمه ستونزه دا ده چې موږ باندې سرحدونه بند کړي سیمې خارداري تیر موږ مالونه را ایسار شول ټول په افغانستان کې او هغه ځینې چې سړځینه او هغه ځینې چې موږ په کې مالداري ساتلې هڅوک شارکونه شو چا زورواکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو. دا غونډې ستونزې دي.
بل نور ته د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست مسؤلین د کوچانو لپاره د لازمو اسانتیاو د برابرېدو یادونه کوي. د دې ریاست ویان اجمل صفخانی وایي د نورو امنیتي ادارو سره په همغږۍ هڅې پیل کړي چې د کوچیانو غصب شوي سړځایونه له غصب خلاص کړي.
مونږ په ټول ننګرهار کې 2,01,000 هکتار ساحه کې عمومي سړځایونه لرو چې په دې کې 3,000 هکتار ژمنی دي او 1,01,000 هکتار پسرلنی سړځایونه دي. د کوچیانو ستونزو ته انشاءالله رسیدګي کوو او د دې لپاره د کرن رئیس هم د وزارت سره او د ولایت او نورو ارګانونو سره په تماس کې دي تر څو وکولای شو یو مؤثره لار پیدا کړو تر څو هغه سړځایونه چې غصب شوي دي د غصبینو څخه راوګرځول شي.
ننګرهار میشتي کوچیان وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې زرګونه جریبه ځمکې غصب شوي او د څارویو سړځایونه یې ورځ تر بلې مخ په کمېدو دي چې له امله یې د دوی مالداري هم کمرنګه شوې ده.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیست دولس پګنې منځنۍ ته پابندې خبرونه کوو. سم د خلکو غګونه
ستاسو ل پیغامونو
نگرار ولایت کوټ ول سوالیت اېد ثابت خبرې کومه تغل تمګه د کوټ ول سوالې کې د 240 کسانو لیست ورکړې پرون راغله 50 کسو ته استکن وک او نور مواد دور خلکو ته مواد نه ورکې ټول د خپل قانون ته وې زمنګ د غریب خلکو د پاره هیڅ چانس چانه کړې ارته کې راځي په خاني حکومت هم دغه څه کول خلکو ګوندی مارانو ته ورکول او دوی هم دغه څه خپل ګوندی مارانو ته ورکې زمنګ یې هم ورسوې د امارت ټول واکدارانو ته خخ تارغه ګونی واره
زه د روزګان ولایت د عبدالسوالی څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د غزموږ معاشات د مکتبو شپږ میاشتې کېږي چې زموږ معاشات ګرځولي دي دغه نه راکوي او بل دغه غوښتنه کوم چې زموږ ږغ د لوړو چارواکو پورې ورسوي چې زموږ د عبدالسوالی دپاره یو بیسیم خاده یا روشن خاده راولېږي ځکه چې دلته یو کومه کانتن دی دا ډېر کمزوري کار کوي او موسیې خو نو دلته دا رقم درغلي پکې روانې دي نو د لوړ پورو چارواکو زموږ دا هیله ده چې دوی دې زموږ د موسیو سرونه دي.
محترم دا طالب صاحبانو ته ووایي چې دا د معیوبینو معلمینو دغه معاش ورکړي جمعه دی. اگر که دی اول چې کابل ته راغلل ویې ویلې ولې جمعه به مهال ګوري دی وخته لوړلې وه خو دغه مکه وی وایه دغه د معلمینو معاش ورکوي چې جمعه دی او خلق ډېر بې وزله دي دل رحمي الله دوست ګڼي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.